روان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی تاسیس مخه ک د ازادي رادیو نوري اوس مخ دا پروګرام هم د شیبه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښ باندې بڼه ګوري د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې چې د پوهنې وزارت سره په همغږۍ کې له مدرسو فارغ شو کسانو ته د لیسانس او ماسټرۍ اسناد ورکړي. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس شبکې په خوندي ټویټر ویلي د دیني مدرسو له بیلابیلو دورو فارغانو تر ازموینو وروسته د بکلوریا لیسانس او ماسټرۍ اسناد ورکوي. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو ته د لیسانس او ماسټرۍ د سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیره میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همداشان د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې یوې ناستې ته ویلي وو چې د تثبیت سویه په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغوی ته به ډېر ارزښت ورکول کیږي چې ډېرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته شوې ده. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې به لس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د 100 هغو استادانو د ګمارلو خبر هم ورکړی وو چې په دیني برخه کې زده کړې کړي دي. یاد وزارت همداشان ویلي وو چې په هر ولایت کې ولوی جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې مهاله په 5 ولایتونو کې د دې وزارت خبره جوړ شوې دي. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو خبرې کوو. لا تاسو ورچه تاسو د طالبانو دغه اقدام چې لا دینی مدرسو فارغانو ته د لیسانس او ماسټری اسناد ورکوي د اقدام څنګه ارزوي، او په دې اړه هم لا تاسو ورچه د نړۍ له اوسنۍ ټکنالوژي سره برابر زده کړې په مدرسه کې کیږي که په ښوونځي کې کیږي، او هغه چې له مدرسو فارغېږي آیا په د کار په مارکیټ کې ورته ځای شته که نشته، او که شته په کومه طریقه باندې. په دې مسایلو به له میلمنو هم نظرونه واخلو او ستاسې تبصرې به په فیسبوک کې هم راواخلو، او که غواړئ چې په خپرونه کې را سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړئ کولی شئ چې زموږ واټساپ ته چې همدا شیبه فعاله ده زه تاسو ته شمیره وایم هم دې ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د واټساپ شمیره به تاسو سره وړاندې په خپرونه کې شریک کړم. د خپرونې میلمانه به تاسو ته اوس ضرور پیژنم. نن سره په خپرونه کې د پوهنې وزارت پوهنای مرستیال او د پوهنتون استاد ابراهیم شینواری، د پوهنتون استاد بلال عمر په روسیه کې د طب پوهنځي محصل حکمت اساقسی، او په هند کې د پوهنتون محصل هلال محبت را سره په خپرونه کې. د تاسو ټول قدرمند ستړي مشي بخیر راغلي. کامل مانه را سره وی شینواری سیبوی په فایل کې به شینواری سیب ته ورشو. شینواری سیب تاسو ستړي مو شي بخیر راغلی پروګرام ته. که تاسو را سره په فایل کې په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام تاسو څنګه ارزوي او فکر کوي کوم کسان چې په مدرسو کې زده کړه کوي د ښوونځي ځای نیسي او د اوسنی عصر له زده کړو سره برابر زده کړې پکې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. اوریدونکو ته فکر کوم د فکری او ایدئولوژیکو ګوندونو او حکومتونو همدا خاصیت دی چې تاسو په یادی په 50 کال کې چې کله دا د ثور بدلون راغی هلته هم کوشش وشو چې مکتبونه او پوهنتونونه په هغه ایدئولوژیکي طرف بوزي. همدارنګه د استاد رباني په وخت کې په سلګونو کسان د استعداد پرته د پونتون استادان شو. دوی وختل چې د دې د ګوند او د دې د فکر خلک پونتون کې ډیری د وسانه اداره ډیره فکری ده. فکر کوي چې ټول برخه باید د دوی د فکر او د دوی د نظر په روان ونیسي، نو ځکه چې دوی د مدرسو نه فارغ شوي غواړي چې مدرسو فارغانو تازه کې وخت ورکړي. خو فکر کوم دا په اوږدمهاله کې افغانستان ته ډیر تاوان کوي. یلته دا خپل هم دغه کسانو تم تاوان کوي چې د مکتب او مدرسې دواړو د نصابونو په ډول متر اخرنی سنفون پورې په منظم یو تسلسل راغلی دی. نو کله چې د نهم سنف پورې یو چا مدرسه لوستي او هغه تراولي د نورستي مکتب کې شامل دا به ونه شي کړی. نو باید دوی سوې به ټیټه وي، کیفیت به هغسې نه وي چې لازم دی. نو دوی بیا ځان ته په یو آزاد او مستقل مارکیټ کې کار هم نه شي پیدا کولی او مملکت هم څه ډېره ګټه نه لري. البته یو ساحه ډېره مهمه ده چې تخنیکي مسلکي زده کړې دي. کله چې موږ معرف کیو زمونږ تصمیم دا چې ورو ورو د عمومي زده کړې او اسلامي زده کړې د نهم نه وروسته فارغانې تخنیکي مسلکي زده کړو ته ورکړو، ځکه که تاسو ته معلومه ټول جهان کې د متوسط قسمونه او کارونه ډېر پیدا کېږي، لکه متخصصین دارې برخې ډېر کمې، زیاترین کارونه تخنیکي او مسلکي او حرفوي دي. نو لکه جرمني په دې کې ډېر کامیاب ملک دی، هغې بیکارۍ کچه په ټول جهان کې ټیټه ده. علت یې دا دی چې دغه تخنیکي مسلکي زده کړې پکې ډېرې دي. زمونږ پلان هم دغه و چې د مدرسو او د عمومي تعلیماتو د زده کړو د نهم صنف فارغان تخنیکي مسلکي ته ولېږو، چې دوی کسب او حرفه او مهارت زده کړي او ډېر زر ځان ته کار او خپلې کورنۍ ته روزي پیدا کړي او حلال روزي. نو زما پېشنهاد ورته دا دی چې که دوی ډېر دې سره علاقه لري، بیا دې دغه تخنیکي مسلکي زده کړو ته ولېږي، او که دوی تخصصي ساحو ته لېږي لکه طب او انجینرۍ او زراعت او اقتصاد ته، بیا هلته ناکامېږي، سوی ټیټېږي. فکر کوم نه دا بیا دوی ته هم تاوان دی، افغانستان ته هم تاوان دی.
شینواری صاحب، که چېرته دغه مدرسو ته وکتل شي، لکه څنګه چې طالب چارواکو یادونه کړي، هغوی چې د دوی په خبره د خمسیه دورې نه فارغ وي، دوی ته به د بکلوریا او لیسانس اسناد ورکول کېږي، هغوی چې بیا عالمیه دورې نه فارغ وي، د دوی په خبره باندې هغوی ته به د ماسټري اسناد ورکول کېږي. د دغه دورو یادونه که څه هم دوی نه ده کړې، خو په ټوله کې ستاسې پان باندې توپیر د کلونو څومره ده؟ لکه څوک چې په هم ډول باندې ماسټري اخلي، دوی مجبور دي اتل کالا یا لدین ډیر شل کالا تعلیم وکړي، هغه داسې یو پانځه وي چې څلور کاله به لیسانس وایي، دولس کاله مکتب او له هغې نه وروسته به ماسټري کوي، تقریبا اتلس کاله وخت اخلي. دغه چې طالبانو دا کم سیستم وړاندیز کړی دی، په دې کې مثلا یو څوک چې د دوی په اصلاح باندې د ماسټري اسناد ترلاسه کوي، څو کاله به زده کړې کوي؟
زه خو دوی د سیستم نه ډېر خبر نه یم چې هره دغه تاسې کوم کټګوریا نیولې چې هره دوره کې څو کاله درس وي، خو د طالبانو په هغه تېره دوره کې زه محصل وم او د دوی ځینې مشران ما ولیدل، ورته ومې ویل چې تاسو د مدرسو سیستم بېرته اصلاح کړي. اصلا د اسلامي مدرسو اصولي سیستم د نظامي مدرسو سیستم و، چې هغه کې به قرآن او حدیث نه علاوه کسب او مهارت او فنون هم لوستل کېده، او په همدې خاطر هغه د اسلام طلایي دوره چې د نړۍ په تاریخ کې یو ځلانده دوره ده، د هماغه مدرسو د محصلینو او فارغانو د کار او فکر محصوله. متاسفانه وروسته د استعمار په نتیجه کې مدرسې یوازې محدودو برخو ته، یعنی ټول دین ته نه، د دین درې فیصده فقهي مسایل د فقهي مسایلو ته وقف شوې. نو که دوی لس کاله یا شل کاله ویلی، دوی د نورو رشتو ماسټر کېدی نه شي، ځکه دوی د دین په محدودو برخو کې مطالعه او پوهه لري. دین ډېر عمیق دی، ډېر ژور دی، مګر دوی یوازې په فقهي مسایلو کې معلومات لري، نو هغه د ساينس او ټکنالوژي او مشرۍ او رهبرۍ او مدیریت او دغه برخو کې پوهه او مهارت نه لري. نو دوی ته زموږ وړاندیز بیا هم دا دی چې دوی د محصلینو یو دقیق ارزونه وکړي، که تخنیکي مسلکي زده کړو ته معرفي کړي، نو ښه به شي یو کسب و کمال به زده کړي، عاجل به د مملکت هم په کار راشي او د دوی کورنۍ سره به مرسته وشي. خو که دوی د هغه خلکو نه متخصصین جوړوي چې هغوی هېڅ لاره نه ده پرې کړې، نو په دواړو طرفونو هم د شخص هم ټولنې ته تاوان لري.
مدنه شینواری صاحب، کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. اسحاق زی صاحب، تاسو هم ستړي مشه، د نوم تلفظ مو دومره ستونزمن شو راته. که تاسو راته وایي په روسیه کې چې تاسو زده کړې کوئ، دا اوس چې د طالبانو کوم اقدام دی، یو دوی غواړي هغه کسان چې په دینی مدرسو کې زده کړې کړي دي، دوی ته د ماسټري او لیسانس اسناد ورکړي، تاسو د یو محصل په توګه باندې څو کاله کېږي چې په دغه رشته کې چې طب د درس وایاستئ، او په روسیه کې چې تاسو تللي یاستئ، حتمت به جمهوریت کې تللي یاستئ، هلته د محصلینو د وضعیت په اړه باندې راته وایه.
مننه ستاسو د بلنې څخه. لومړۍ پوښتنه، زه غواړم پایسته محصل اغست چې متاسفانه لکه نورو کشورو کې همداسې افغان محصلین لري، په روسیه کې موږ د یو ګنډو مشکلات سره مخامخ یو. ګورئ، چون صحیح ده دا خبره چې اوس امارات مثلا افغانستان کې حاکمیت لري، خو دوی هم چون هلته اوس یو حاکم دولت ده، نو د دوی څخه د ځوان نسل او د ځوان قشر همدا هیله ده چې دوی ته کوشش وکړي زمینه د تحصیل مساعد کړي، او دغه تحصیلي سیستم باندې کوشش وکړي چې نور قیدات نور محرومیتونه وزن کړي. په دې خاطر دا سبب د دې کېږي چې نور وزوان نسل او وزوان قشر د دې پر ځای چې وطن کې پاتې سي، هغه هسته وطن دوستي چې وسره هغه هم سره پاتې سي، نور زمينه د دې دغه سي افکار او دغه سي فکر ورته برابر سي چې دی وای د وطن نور پرېږدي او د وطن څخه په تیښته دغه سي ستاسو ته کولای سم چون یو نمونه وایم هغه تقریبا دغه تیر کال کې 2023 کې سپتمبر میاشت کې باید 400 محصلین راغلي وای دغه څخه چون ټول دغه 400 محصل دولتي بورسو ته کامیاب شوي وو خو متاسفانه خپل د تحصیلاتو وزارت یو داسې زمینه ورته مساعده کړه په مختلفو طریقو څخه د دوی یو سمستر درسونه تیر سوه مختلفو بانو یې دوی ته وکړه چې تاسې افکار ته تغیر کول کیږي نو خود تقریبا یو سمستر هم د دوی همداسې ځای سو نو زموږ هیله پایسته ځوان د وزارت تحصیلات عالی نه او مجموع کې د امارت د رهبری نه دغه ده چې ځوانان ته باید داسې زمینه مساعد کړي چې ځوانان نور هم د وطن کې پاتې سي او دغه تعلیمي نظام باندې دغه خنډونه دي که دوی په زنانه قشر باندې واردي او دوی که په نارینه قشر واردي دغه څخه فکر دغه او دا خپل ایدیولوژي چې لري د تعلیم او تحصیل په مقابل کې دې تغیر ورکړي ګورئ موږ تاسو کړه همسایه کشورو کې ګورئ نور کشورو کې امارات ستا سعودي کې ستا عربستان کې ستا همدغسې امارات چې هلته د دوی څخه مو همدغسې هیله ده چې همدسې امارات افغانستان کې دغه کې دا اوس سعودي یو امارات عربستان هم امارات هغه ولته ګوره مریخ ته سپوږمکۍ استي خو موږ تاسو امارات دا امارات ځکه آسمان فرق کوي نو هیله مو دغه ده ورنه چې کوشش وکړي تعلیمي نظام باندې از ما په نظر دوی خبر ته د سر راځي او دا تعلیمي نظام د سر نه دوی اصلاح کوي دا هم ډیر وخت نیسي هم د افکارو باندې به ډیر بد د تاثیر وکړي او سبب د دې سي د غزوان قشر چې بل تحصیل یې کړی دی دا ټول د وطن نه وتښتي نو زما په نظر اصلا دا بدیل نه ده چې دوی راسي مدرسو ته مثلا دوی وسعت ورکي او دوی سرمایه ګذاري کوي دغه باندې په دې خاطر اوس دنیا چې دنیا د ټکنالوژي ده
که تاسو را ته وایي ساخزه صاحب تاسو اوس په روسیه کې محصلی یاستئ په ټوله کې هلته دا کوم محصلین چې د سقوط نه وروسته د کابل د سقوط نه وروسته درغلي دي یا لغې نه وړاندې و د دوی ستونزې څه دي او کله چې دغه ډول اقداماتونه خبرېږي لکه اوس طالبانو ویلي چې دوی به کوم کسان چې له مدرسو فارغېږي دوی ته به د ماسټري اسناد ورکوي یا د لیسانس اسناد ورکوي ما مخکې میدونه وکړه دا اوږده دوره ده او ډېر کلونو وخت نیسي چې یو څوک ماسټري وکړي او دغه اسناد یې ترلاسه کړي تاسو چې بهر څه فکر کوي او هغه ستونزې چې په دې هیوادونو کې له پانتونونو سره لري په دې برخه کې هغه د ځوان په توګه راته وایي چې څومره ناهیلې کېږي او د دې په اړه باندې فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستون شي هلته به د کار زمینه درته پیدا شي
دا اصلا ستاسو د خبرې په تایید سره زه بېخي تاسو سره موافق یم همدا اوس ګورئ ما تاسو مخکې عرض وکړ اوس دنیا هوا سره د ټکنالوژي ده که موږ واقعا حتی د اروپایي او نور کشورو څخه بېخي خپل په ځای که د همسایه کشورو سره وغواړو د دوی سره باید یو سالم رقابت ولرو موږ ټکنالوژي ته ضرورت لرو ټکنالوژي د مکتب او پوهنتون څخه
ایساکزه سب ساسی پا انترنت که لکس ستونزه دا پا بخن سرا چه ساسی انترنت که او ستونزه دا بیرتا با حدسو کلو چه لطاسی سرا وصل شو بلزلی چه لطاسی سرا وصل که دو تاسی لک پلوڑ غک خبری وکره چه مگو کولا شو ساسی خبری پاسم توگه بانده و پلوڑ غک وارو ورزو خپل بل قدر من ملما دا پانتون استاد بلال عمر تا خغلی عمر تاسیم ستری مشوی بخیر رغلی پروگرام تا فکر کوم چه دا عمر را دیکر اصرا پری شوی دا ور بشو هلال محبت تا که دوی را سرا وی که هلال محبت وی دوی برا وخلو خواد دوی هم نشته پروگرام که اوریدون که تاسیم کوالی شوی چه مونگ سرا پا پروگرام که خپل نظرون شری کری و پا دیارا بنده چه دا سالیبانو دغه اقدام چه دوی غواری دا مدرسو فارغ شو و کسانو تا دا لسانس و ماستری اصنا دور کلیستا سپان بنده دا سالیبانو سر دول پری کرده گرزو شینواری صاحب تا شینواری صاحب کتا سیر تا وای مخکې ایساقزی صاحبم یادونه وکړه دغه ډول اقدام د دوی په نظر باندې ځوانان ناهیلي کوي په ځانګړې توګه هغوی چې له افغانستانه بهر تعلیم کړی دی او د نړۍ له عصري علومو سره یو څه بلد دي ستاسې په اند باندې که چیرې په افغانستان دننه لکه دا څنګه چې اوس دا نظام روان دی او د مدرسو ډیریدل وي ورځ په ورځ باندې او په دې کې که څه هم دوی په خاص ډول باندې یادونه نه کوي چې کوم مضامین به تدریسېږي خو لکه څنګه چې موږ مدرسې نوم نه پوهېږو هلته دیني مسایل تدریسېږي که چیرې دا مسایل همداسې دوام پیدا کړي دغه ځوانان چې افغانستان کې دننه دي دوی لوړې زده کړې ونه کړي څومره افغانستان له نړۍ نه شاته پاتې کېږي ورسره تحصیلي نظام
ډېره مهمه سلام دا ده د تعلیم مسلی هدف دا دی چې لومړی قدم کې یو فرد علم زده کړي، دویم مهم شی دا دی چې دا مهارت د ژوند زده کړي، او داس یو عالی انساني ذهنیت زده کړي چې ځان او کورنۍ او وطن او بشریت ته د خیر په فکر کې، نو دغه ټول نه قابلیت جوړیږي. د تعلیم هدف د اوسني عصري تعلیم هدف دا دی چې د یویشتمې پېړۍ قابلیتونه زده کړي، او لکه مخکې چې زموږ محصل وویل اوس خو ټول قابلیتونه ټکنالوژۍ پورې تړلي دي. نو د نړیوال تعلیمي کمیسیون یو ډېر دقیقې څېړنې دا خبره منخ کړې چې تر 2000 پورې به دا اوسنۍ موجودې 50% وظیفې، یعنی 2 بلیونه وظیفې له لاسه لاړې شي. او علت همدا دی چې ټکنالوژي نوي کېږي، هغه څوک حتی هغه ملکونه چې ځوان قشر یا کار د عمر خلک یې په ټکنالوژۍ حاکم هم دي، تر که نوې ټکنالوژي زده نه کړي د کارونو طبیعت تغیر کوي، دوی خپل کارونه له لاسه ورکوي. په افغانستان کې متاسفانه چې موږ ګورو مدرسه کې نه ټکنالوژي شته، نه ساینس شته، او نه ریاضي شته، او نه د ژوند نور مهارتونه شته. نو په دې حساب چې څومره د مدرسو د متعلمینو شمېر ډېریږي، د فراغت نه وروسته د بیکارۍ او فقر ګراف ورسره لوړیږي چې مستقیما دا تناسب لري د هېواد د فقر او د ولس د بیکارۍ سره. نو په دې حساب څومره چې د مدرسو شمېر ډېریږي، هماغه عمره په راتلونکي کې د بېکارانو شمېر ډېرېږي، ځکه که چېرته دغه علماو کرامو سره موږ محاسبه وکړو، په افغانستان کې به ټول 50,000 جوماتونه وي. نو هر جومات کې یو ملا او یو مؤذن په کار دی، دا نور به څه کوي؟ که دوی وایي چې موږ دې ملایان نه بیا ولسوالان او قومندانان او مشران جوړو، خو بیا دې مربوط ښوونځیو ته ورکړي، بیا دې لیډرشپ ولولي، مینجمنت دې ولولي. که دوی غواړي چې د مسلکي ادارو مشران کړي، بیا دې مسلکي فن او مهارت زده کړي، دغه په څنګ کې د ادارو لیډرشپ مشري زده کړي. نو که ټول مدرسو ته ولېږي، او په مدرسو کې یوازې فقه وي، په مدرسه کې خو کاشکې د نظامي مدرسو غوندې قرآن او ساینس او نجوم او تاریخ او فلسفه او کلام او کسب او کمال او مهارتونه دا ټول تدریسېدلی، خو بیا یو مقولیت یې لرو. نو په اوږدمهاله کې خو دوی د مدرسو نصاب د مرو ورو بېرته وسیع جامع کې لکه پخوا چې وو، او هغه چې د اسلام تقاضا ده. ولفعل عاجله خبره دا ده چې دوی دې په مکتبونو او خصوصا په تخنیکی مکتبونو تمرکز وکړي، او هغه څوک د پوهنتونونو ته پرېږدي چې ټولنه ورته ضرورت لري. سروې له مخې
په بخښنې سره که چېرې دغه د مدرسو په نصاب کې یو څه تحولات راشي، تغیرات راشي، فکر کوي بیا به هم د اوسني عصر غوښتنو ته ځواب ورکړي؟ که څه هم په هغه کې دغه ځینې مضامین چې تاسو یاد کړي، که دا پکې تدریس شي، بیا کولی شي یو څه د افغانستان ستونزې چې په تخصصي برخه کې لري دا ورسره حل شي؟
اصلا هم مدرسه عربي کلمه ده، پښتو کې ورته ښوونځی وایي کنه، که کولی شو موږ فارسي کې ورته درسګاه وایي، دغه نوم یې مشکل نه دی. مهم محتویات دي، که په مدرسه کې ساینس، ټکنالوژي، تاریخ، جامعه شناسي او ریاضي دا ډېره واچوي، او څنګ کې د ژبه مهارتونه او د دیني عقایدو او ایماني مسایلو باره کې اساسات به خو ښه ده، ولې دا خو ډېر وخت غواړي دوی دپاره چې اوس د صفر نه شروع کوي. اما زمون ښوونځي ډېر ښه دي، ځکه زمونږ په ښوونځیو کې 15,500 ساعتونه کې چې په 12 کالو کې متعلمین لولي، په دې کې 2,150 ساعتونه اسلامي ساعتونه، یعنې په 450 اسلامي هېوادونو کې افغانستان یوازینی هېواد و چې تر ټولو ډېر اسلامي ساعتونه لرل. نو دوی د دغه خپل اسلامي مضامین عمل ته شامل کړي، یعنی زمونږ ښوونځي په حقیقت کې دیني اړخ یې د ټولو اسلامي هېوادونو نه اوچت دی. نو ضرورت نه لري چې دوی مدرسو کې د سره یو دومره یو عمیق تغییر کوشش په یو کال کې وکړي. هغه اصلاحات چې زه ورته پیشنهادوم، هغه په اوږدمهاله کې دي. په اوږدمهال کې دوی د مدرسو نصاب هم ورو ورو داسې اصلاح کړي چې دا د مدرسې او مکتب توپیر له منځه لاړ شي. د دې بله فایده هم دا ده چې افغانستان کې به دا د ملا او د مکتبي منځ کې تعصب او یو قشري بېلوالی هم له منځه لاړ شي. یعنې ټول افغانان به افغانان وي، او مسلمانان به یو د کسب او مهارت او قابلیت خاوندان وي.
شینواره صاحب، دغه موضوع چې تاسو اوس یاده کړه چې د ښوونځي او مدرسې تر منځ باید فاصله له منځه لاړ شي، دا ډېره پخوانۍ مسله ده، او په تېر جمهوریت کې هم پر دې موضوع خبرې کېدلې چې دغه فاصله چې د ښوونځي او مدرسې تر منځ دا باید له منځه لاړ شي. اوس دا کوم څه چې طالبانو روان کړي دي، ښوونځي بند دي، او هغه ښوونځي چې پرانیستن دي، لشپږم ټولګیو ښکته د نجونو پر مخ یا تالکانو پر مخ دوی چې ښوونځي او تزي، تر کوم ځای چې موږ دوی سره خبرې کړې. دوی هم شکایت کوي چې کتابونه نشته او استادان نشته، هغوی چې راځي دوی ته برابر هغه څه چې د دوی غوښتنه داسې درس نه ورکول کېږي. خو بل طرف ته که وګورو مدرسو ته توجه ډېره ده. اوس فکر کوي دغه توازن بیخي له منځه تللی، د یو مدرسې او ډول لکه څنګه چې تاسې مخکې وویل چې ښوونځی او مدرسې ترمنځ کوم خاص توپیر نشته ده، خو بیا هم دغه مسایل چې ډېر دین پورې اړه لري نسبت دین چې هغه باید خلک زده کړي یا ماشومان زده کړي، اوس د عصري علومو تر څنګ ورته عصري علوم ورته نه تدریسیږي او یوازې دغه ټول تمرکز په دیني علومو باندې ده. دغه توپیر کیدلی شي او څه له منځه لاړ شي که طالبان ورته توجه وکړي، که نه لکه څنګه چې دوی اوس غواړي یوازې همدغه دیني زده کړي به وي.
او مننه. یو خبره به لږه واضح کړو چې ما وویل چې مدرسې او ښوونځي ترمنځ اوسنی ژور توپیر دی له منځه لاړ شي، یعنې اوس د توپیر منځ کې شته دی، ځکه مدرسه کې یوازې فقه او ابتدایي اسلامي مسایل ته شته شوي کېږي، په داسې حال کې چې ساینس او ریاضي او ټکنالوژي او نور مسایل پکې ډېر کم دي. نو پیشنهاد زما دا و چې په مدرسه کې د همدغه مسایل ډېر شي، خو په اوږدمهاله کې دا خو د یو کال کار نه دی. او په ښوونځیو کې چې نصاب یې ډېر د نورې دنیا سره یعنې ښه روان دی، متناسب دی، او اسلامي ساتونه هم ډېر دي، هغه دې نه ودرېږي، هغه ته توجه نه کموي، ځکه دوی اوس د حکومت په توګه مسؤلیت لري چې فارغان ته بیا کار پیدا کړي. که ټول مدرسو ته بوځي بیا فارغان ته کار نشي پیدا کولی، د یو بحران سره مخ کېږي. نو هغه بحران سره چې هغه وخت مخ کېږي بیا به پښیمانه وي. نو چون موږ د افغانستان خلک یو، د افغانستان په هر فرد که هغه نظام کې که بیرون د نظام یې موږ مکلفیت لرو چې زړهخوږي ورسره وکړو، همدردي او صادقانه مشوره ورکړو. نو زما مشوره ورته همدغه وه چې تاسو په لومړی قدم په تخنیکي مسلکي زده کړو ډېر تمرکز وکړئ، په دویم قدم کې په عمومي زده کړو چې هلته اسلامي مخکې له مخکې شامل دي او ښې کافي پکې شامل دي، او د مدرسو کم شمېر چې دی مخکې هم د معرف وزارت د لپاره یو معینیت لرو، او دغه معینیت تقریبا یو نیم زر مدرسې لرلې. فکر کوم دا نه اضافه کول د افغانستان ضرورت نه دی، او هغه هم زه د هغه زړهخوږۍ له وجه وایم چې دیني علماو سره یې لرم، چې کله دوی فارغ شي دوی بیا وزګار پاتې کېږي، دوی محروم پاتې کېږي او دوی سره ظلم کېږي. نو زه ورته دا وایم چې که تاسې دغه یو نیم زر، درې زره یا څلور زره یا لس زره ته ورسوئ، بیا فارغان ته کار نشئ پیدا کولی، ځکه تاسو د حکومت په توګه بیا وظیفه لرئ چې ډاکټر، انجینر، معلم، دیني عالم، ملا، مبلغ، محتسب، همداسې محاسب، انجینر د زراعت، دا ټول جامع ته ولرئ، بیا نه لرئ نو مشکل سره مخ کېږي. که دوی وي مثلا او که بل حکومت هم وي، د دغه مشکل د مخنیوي لپاره د دوست نه معقول او په پلان او سنجول کار وکړي. د کم کارونه چې دوی کوي دا ډېر سیاسي شعاري بڼه لري، چې هغه څوک چې دوی سره په فکري ډول یو شوي، دوی سره جګړه کړي، دوی سره قرباني ورکړي، دوی غواړي چې هغوی خوشحاله کړي او هغه خپل مفکوروي برتري یا برلاسي نورو ته وښي، چې ګوره زموږ توجه هم دې ته ده. ولې دا د یو سیاسي ګوند لپاره دغه پالیسي او ستراتیژي په کار ده. کله چې حکومت ته چا په لاس کې، د حکومت لپاره وظیفه دا ده چې بیا د ولس د رفاه او د ثبات غم وخوري. نو ثبات او رفاه په دې راځي چې خلک کار ولري، روزګار ولري، وظیفه ولري، او خودکفایي چې په حکومت باندې بار نه شي. په حکومت بار نه شو، د حکومت باندې بیا انتقاد هم نه کوي، جنجال هم نه کوي. نو په دې حساب دا هم د فردي او اجتماعي رفاه لپاره بنیادي مسل ده، هم د هیواد د سولې او ثبات لپاره. نو ځکه ورته زه پیشنهاد کوم چې د مدرسو ډېرواله نه یوازې هغه فرد ته، بلکې ټولې جامعې ته آینده کې تاوان کوي، ځکه دیني علما چې فارغېږي هغه بیا ډېر محترم قشر دی، او وزګارتیا یې مایوسوي، او داسې وظیفې چې د هغه د شان سره د معمول کلتوري انګیرنو د مخې د کم شان سره چې دی هغه دی مستحق دی، هغسې وظیفه ورته بیا نه پیدا کېږي، دوی بیا شدیدې مایوسۍ سره مخ کېږي. نو په دې د لږ سنجش وکړي په یو پراخه ذهن د دې مسلې حل راوباسي.
مننه شینواره صاحب، وروسته به په دې لږ ډېر له تاسې جزئیات واورو چې که چیرې افغان ځوانان دغې مدرسو کې زده کړې وکړي، په ټوله کې طالبان دغې مدرسو فارغېږي، څومره به په نړیواله کچه او د افغانستان دننه دوی ته د کار مارکیټ پیدا کېږي؟ اسحاق صاحب، که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایئ، تاسې له افغانستانه بهر زده کړې کوئ، یو روسیه داسې یو هېواد ده چې په ټکنالوژۍ سنبال ده او ځوانان پکې حتمن پرمختللي وسایلو سره زده کړې کوي، ستاسې پان باندې دا چې د افغانستان اوسني شرایط، که چیرې په روسیه کې چې کوم ځوانان زده کړې کوي یا په افغانستان کې چې کوم ځوانان حتی په پانتونونو کې زده کړې کوي، دې سره مقایسه کړو، فکر کوي افغان ځوانان څومره وخت اړتیا لري چې دوی وکولی شي هدی اقل هغه څه چې په روسیه کې ځوانان اوس هغې ته لاسرسی لري دوی ورته لاسرسی پیدا کړي. فکر کوم چې د دوی اړیکه راسره پرې شوې ده. هلال محبت شته، هلال محبت ته به ورشو. محبت صاحب، که تاسې راسره استئ، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسې راته وایئ تاسې په هند کې زده کړې کوئ، په هند کې وضعیت څنګه ده؟ هلته افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي؟ او په ټوله کې آیا دوی توانېدلی دي هغه امکاناتو ته چې هلته نور کوم محصلین چې دي هغوی لاسرسی لري د افغان ځوانان ورته لاسرسی پیدا کړي؟ فکر کوم چې د دوی اړیکه هم راسره پرې شوې ده. موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته ځان سره ولرو. اسحق زی که راسره وصل وي دوی ته به ورشو. اسحق زی صاحب، زموږ غږ لرې؟ مهرباني وکړئ. از ما پختنه مو واخیستله اسحق زی صاحب، که بیا یې تاسو تکرار کړم. پختنه می داده چې تاسو په روسیه کې زده کړې کوئ، لوړې زده کړې کوئ، او د روسیې وضعیت ته په کتو باندې هلته چې کوم ځوانان امکاناتو ته لاسرسی لري، افغان ځوانانو ته څومره مزل کول پکار دي چې دوی د اقل وتوانېږي، هغوی چې په پوهنتونونو کې دي دغه امکاناتو ته لاسرسی پیدا کړي؟
افغان محصلین متاسفانه لکه نور کشورو محصلین دلته ستونزې لري. ګورې، زموږ یو لوی ستونزه دا ده دلته افغان محصلین چې دلته راځي، حال خو غټ مشکل موږ ته دا تعلیمي نصاب کې ده، چون متاسفانه اکثریت زه خپله ماتب ویلی د کابل کې دلته خپل د تخصص خاطر راغلی یم. یو ده چې دلته افغان محصلین چې راځي، مخکې تیرو حکومتو کې چې وه افغان محصلین سره یو په شکل داسې ماهوار میاشتنی کومک دولت دخوا نه کړي، خو دغه تحول چې راغلی متاسفانه هغه معاشات شیم مدد معاش چې و هغه ورسره قطع سو. نو سبب د دې سو چې افغانان دلته محصلین چې دي یو خوا څخه مجبور، چون افغانستان کې فقر او بیچارګي به حد ډېر ده، افغان محصلین باید هم درس ووایي، هم بل خوا څخه هغه فرصت وخت کې باید دوی وکړي زمينه خپل ځان ته، یعنی کار هم برابر کړي. نو هیله مو دغه ده چې حکومت او خصوصا امارات اوس کوشش وکړي چې د افغان محصلین څخه بعض وخت مثلا دلته موږ مشکل پیدا کو خپل داخل د سفارت کې بعضی مثلا اداري مشکلات پیدا کیږي، نو هیله مو دغه ده چې حکومت دې ته توجه وکړي. او یو بل غټه ستونزه ده هغه دغه تعلیمي نصاب باندې که دوی داسې تغیرات راولي، دا سبب د دې کې وخت چې دلته څوک راځي د تدریس لپاره، په فکر نه کوم چې دغه هوډ ولري چې دوی به ته لاړ شي تدریس لپاره مثلا خپل افغانستان ته. په دې خاطر دا په د نړیوال شکل باندې د افغانستان تعلیمي نصاب او تعلیمي هغه اسناد چې تاسو پختن را باندې راولي. اوس ګوري که تاسو مثلا یو محصل وغواړي مثلا افغانستان کې کوغواړي، هغه طبابت بش کې درس وایي، طب وایي، وخت طب څخه فارغي کې اکثریت کشورو کې دوی اسناد نه قبلي، او دا دلیل دی چې دوی اکثریت د مملک چې اروپایي مملک حتی د زموږ تاسو نږدې هم سایګان، دوی شکایت په چی شلره دوی هغه انتقاد پدی ده چې دوی د تعلیمي سطح چې په افغانستان په پانتونو کې په مکتبو کې دا ډیر ټیټه ده. نو هیله مې ده د دوی حکومت نه امارات نه چې دوی کوشش وکړي چې د افغانستان تعلیمي نصاب باندې هم په کمیت او هم په کیفیت باندې دې ته توجه وکړي، او هغه بخشونه چې مثلا تخصصي بخشونه دي موږ هم دا اوس نن خو ډیر ښه کډرون لرو، سبب د دې دغه د مشورو نه استفاده وکړي. زه باور لرم چې انشاءالله کولای شو موږ په مشوره سره او یو بل ته لاس ورکول سره د افغانستان دغه فلج تعلیمي سیستم نه انشاءالله بل ته خوب وترو.
مننه کور ودانې سقزه صاحب ورزو نور ملمنو ته دویم را سره وصل شوی دی. هلال محبت را سره ده. هلال صاحب، تاسو ستړي مشئ، که تاسو راته وایئ تاسو په هند کې یاستئ، هلته په ټوله کې ځوانانو په اړه که راته وایئ، دوی ټکنالوژي ته په هند کې لاسرسی لري او هند له داسې هیوادونو ده چې هغوی ښه ټکنالوژي کاروي، افغان ځوانانو ته څومره مزل کول پکار دي چې دوی وکولی شي هغوی چې په پوهنتونونو کې دي حداقل هغه لومړنیو امکاناتو ته یا ټکنالوژۍ ته دوی لاسرسی پیدا کړي ترڅو دغه افغان ځوانان له نړۍ سره ځان سیال کړي؟
سلامونه علیکم هیلی، تاسو پرې د سیال او دارنګ تاسو ټول کارکونکو ته ټول قدرمن ملمنو ته هیله ده چې روغ جوړ باسي. بالکل، چې دلته په هندستان کې افغان محصلین د په مختلفو پوهنځو کې مطالعه کوي چې کمپیوټر ساينس د حقوق کې دي، همدارنګه په سیاسي علومو کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد پوهنځي کې، دی په مختلفو برنامو کې دی، مطلب مصروفه دي، او دلته ډیره زیاته ټکنالوژي دی او خو چانس د افغان محصلینو لپاره نو یو مشکل دلته دا دی کله چې په افغانستان کې دغه د طالبانو نظام حاکم شو نو دا طبیعي خبره ده چې په افغان محصلینو په ذهنونو منفي تاثیر وکړو لکه مو امید او هیله چې د دې سره و نو هغه لږ ذره منفي تاثیر پکړی دی خو بیا هم موږ دغه ته متوجه یاستو چې هغه همیشه باید یو مثبت سوچ ولرو لکه چې موږ د افغانستان راتلونکی یاستو همدارنګه موږ د افغانستان نمایندګي دلته کوو او نو هر محصل په خپل برخه کې ډیر کوشش کوي او دلته هر یو محصل ډیر کوشش کوي چې دا ټکنالوژي چې په هندستان کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی نو هر یو محصل کوي کوشش کوي چې دا ټکنالوژي څخه استفاده وکړي ترڅو به تر خپل هیواد ستانه شي او په افغانستان کې اوس بدلون راوړي.
خغله هلال کدارته وای زما پختنه دادا چې اوس مال په افغانستان کې طالبانو فرمان ورکړی یا ویلي دي چې دوی به د دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او همدارنګه د ماستری اسناد ورکوي هغه چې مدرسو نه فارغ شوي از مینه به خېسل کیږي دوی بیا د اسناد ورکول کیږي. پښتنه دا چې په نړۍ کې ځوانان چې کله پانتونونو ته زیاته دوی ښه ټکنالوژي کاری تاسو یادونه موکړه چې په هندستان کې افغان محصلین دا چانس لري چې دوی دا ټکنالوژي وکړي. خو پښتنه دا چې دغه ټکنالوژي چې په نورو هیوادونو کې کارول کیږي افغانستان د نن چې کوم محصلین دي دوی ته څومره مزل کول په کار دي چې د اقل هغه نمرنې امکاناتو ته دوی لاسرسي پیدا کړي یا و پوهیږي په هغه ټکنالوژي باندې وی کاری.
ګوره زه به لومړی تاسو دا خبره وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم دی او دوی کوشش کوي چې په کوم عمر کې او هغه کسان چې د مدرسو څخه فارغېږي هغه ته اتوماتیکلی دوی ته د لسانس یا د ماسټرۍ د برنامې ډیګري ورکوي. نو دغه پریکړه د طالبانو چې دا داخل کې صدا مطلب حق باندې نه ده ځکه چې یو افغان غواړي چې هغه دولس کاله مکتب پوره کړي بیا د هغې څخه لسانس لاړ شي لسانس څخه بیا ماسټرۍ ته لاړ شي دا ډېر اوږده دوره ده او دا ډېر تکلیف غواړي او دا چې دوی داسې قضاوت کوي چې یو کوچنی هلک چې په مدرسه کې وي چې نه کاله مدرسه کې وخت تیر کړي بیا د هغې څخه وروسته دوی ته د ماسټرۍ د لسانس اسناد ورکی. نو دا یو غیر قانوني پریکړه ده او په دغه باندې موږ نشو کولای چې د دنیا سره ځان سیال کو ځکه دنیا چې وګورو ډیره زیاته پرمختللې ده او ډیر زیات په خپلو نیو نسل باندې ډیر زیات کار کوي همدارنګه ټکنالوژي ته ډیر یقین سره چې تاسو وګورئ چې دا دنیا څومره مطلب کنیکټ شوې ده دا ټولې ټکنالوژي وجه ده او بل تاسو ویل چې مطلب داخل په افغانستان کې هغه افغانان چې مطلب ځوانان وی هغه څنګه هغه مطلب فرصت ډیر زیات ضرور دی او دا زمينه برابرول چې دای ته څنګه دغه سہولت برابر شي دی وکول شي افغانان ډیر به خداد خلک دي او په ډیر افسوس به دا وایم چې د زمينه د څه برابر ده چې نشي کولای چې دای په خپل پرمختګ کې همدار خپل ذهن په ټکنالوژي یا په درس وایلو باندې هغه کم زمينه چې برابرېږي چې یو انسان څنګه پرمختګ کولای شي هغه نه برابر ده چې په افغانستان کې ډیر زیات مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي د تعلیم زمينه برابر نه ده همدارنګه بند نور د ازادۍ بندیزونه دي نو څنګه یو انسان وکولای شي چې د دنیا سره ځان سیال کړي یا مطلب غواړي چې د نورو هیوادونو د ځوانانو سره ځان سیال کړي. زما په نظر چې ډیر زیات مشکل ده خو بیا هم زه دا خبره کوم چې ځوانان باید په خپل ځان ډیر کار وکړي او همدارنګه خپل هیواد د نورو هیوادونو سره سیال کړي ځکه چې دا سره د هیوادونو ځوانان کولای شي چې خپل هیواد د نورو سره سیال کړي. که بیا موږ راشو د افغانستان حالات ته وګورو زمونږ رهبرانو که خوا وو او کدا وو داخل دي نو هیڅ هم نه دي کړی مشکل ډیر زیات دي نو خصوصا دای باید ټایم قدرونو ته ورکی ځوانانو ته ورکی نو
مننه هلال صاحب تاسو ته بیرته راځم کور ودان اوریدونکو ته پته مده اوریدونکو ته بور شو سلام ستړي مشینو مراته واخلې د کوم ځای مړی کني ولیدا
مننه ځوان دې کوم ترخیل هم
وکړ ترخیل صاحب په خیر راغلی خبرونه تاسو ته نظر او تاسو طالبانو دغه اقدام چې دوی د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماسټری اسناد ورکوي د اقدام څنګه ارزوي؟
ولا دا طالبانو کوم اقدام کړی دی نو په نظر باندې دا اقدام څه اقدام دی دا د اسلام نه دی نشته امدام خبر نو تاسو چې کوم د تاسو د افغانستان ځوانان مطالعه وکي او خپل دغه ځمکې همدغه د طالبانو په چوکاټ کې د ما په نظر باندې دا ډېره ښه خبره ده. موږ تاسو کولای شو چې علم باندې اسلامي حقوق نړۍ ټوله په علم باندې تر مخې وي. یعنی افغانستان
ترخیل صاحب لکه څنګه چې مخکې شینواری صاحب یادونه وکړه که چیرې دغه کوم کسان چې له دیني مدرسو نه فارغیږي او د هغوی په خبره باندې دوی د ټولنې هغه برخه ده چې باید بیا په ټولنه کې ورته کار هم پیدا شي، د دوی د کار په برخه کې بیا تاسو سره اندېښنه شته که چیرې ټول دیني عالمان شي دوی به چېرته کار کوي، چېرته به په دندو ګمارل کېږي، عاید به یې له کومه کېږي؟
دغه خبر همداسې سره راځي چې واسان دا خو د نړۍ یو خبر راځي موږ د څه چې هر هرڅه کې ملي ضرورت لري. یو واجب دی چې خبر د دې کلم کې پات نه کوي چې دا موږ د څه چې کار چې خبر ټول مولانا علمان چې نو هغه د څه خبر د دانیان او د څه راځي چې کوم د څه چې پڅه کوم ضرورت لري، ډاکټر څه ضرورت لري، انجینر څه ضرورت لري، موږ د څه چې کورونه جوړ کړي، نو تاسو ټیکنالوژي ته ضرورت لري، نو تاسو په هر هرڅه کې ضرورت لري. زما فکر باندې کثیر دا هغه رقم چې تاسو د نړۍ په تاسو هر نړۍ په معیار باندې ځکه لري چې هغه نړۍ سره کم یو معیار باندې روان شي، دا خو ډېر څه خبره ده. دا خو د نړۍ په تاسو د افغانانو هغه ټول کوم هلي چې وګړي هغه به ټول پوره چې څنګه کلمه څنګه ورته انتظار کړی دا خو خبره ده. بیا هم زه هیله کوم چې نوی عمارت نه نورو عصري زده کړو ته توجه ده.
خو استاد پان باندې که چیرې هغه زده کړې اوس په افغانستان کې نشته، دا هم لویه خبره ده چې څوک له مدرسې فارغېږي. همداسې ده،
زه داسې وایم ما دا په موضوع کې ده ځوان چې له نه شته عاده شم که جوړ کړي او سړی حاجي اقل د سواده نه د باسواده سره پېږېش کړي او څوک قرآن کریم فاطمه اغم ادي اصل زده هم راځي چې مثلا نو لو حول باندې هغه دې سلمانه دې د وخانې د سبخانې سره کوي هغه څه مو کړه. موږ نه چا څه هغه دې څه خبره موږ په پښتو کې هم چل لري چې دې څه دې څنګه په دې کاره دا موږ څه دې نو هغه زه وسلای نه چې هغه څه کړه خو هغه چې نیاري دې کړې زمينه مساعد یا اسلامي مرابطه
ترخیل صاحب کور ودان چاړي کې مونیولې وو او په دې اړه باندې چې د طالبان د اقدام تاسو له نظره ښه دی خپل نظر مو سره شریک کړو. وربشو بلال عمر ته، عمر صاحب تاسو هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. تاسو راته که د یو اورېدونکي د همدې نظر نه پیل وکړي، دوی وایي چې دا چې له مدرسو فارغ شوو کسانو ته دغه اسناد ورکول کېږي، په ټوله کې په مدرسو کې زده کړې کېږي، دا له نشنه ښه ده. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د پوهنتون استاد یاستې، حتمن تر لسانسه پورې تر ماسټرۍ پورې به مو زده کړې کړي وي. اوس هغه کسان چې په مدرسو کې زده کړې کوي او دوی دغه اسناد ترلاسه کوي، فکر کوئ دا له نشنه ښه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه غل چل تاسو ټول درنه مننه ته پرې وخت سره سازمان لکه جنتی سم دی او موږ شکایت په تسهیل باندې برګرام ته اشتراک کوو. په صورت کچې برخې طالبان د اوسنی اقدام ته چې د مدرسو فارغینو ته دوی اسناد ورکړي او بل اخره دوی ته د لیسانس او د ماستری اسناد ورکړي، ازو بلګ و چا تلاش په چیرې مو تاسو ګرو په افغانستان کې، د افغانستان یو اسلامي مذهبي ټولنه ده، معمولا په افغانستان کې مدرسې مکتبی نشتون درلودل. حتی موږ په افغانستان کې ډېر دولتي مدرسې موجوده اوس هم مخکې هم موجوده وي چې دوی به محصلین یا متعلمین د مدرسو نه فارغه کېدل، هغوی به دیني علوم زده کول او بالاخره دوی به د دولسم یا د څوارلسم اسناد ترلاسه کول. بیا نه وروسته دوی کولای شي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکړي په دیني علومو کې یا داسې نور علومو کې. په ټوله کې زما نظر دا ده چې که یو محصل یا متعلم د هغې نه فارغي، که هغه مدرسه ده او که هغه مکتب ده او یا که پوهنتون ده، باید هغه مسلکي هغه متخصص نیرو ټولنې ته وړاندې شي چې هغه د ټولنې په درد وخوري. یعنی هغه څوک کچیر د یو علمي مرکز نه فارغېږي او هغه سبا ته ټولنې ته په درد وخوري یا ټولنې کې کار نشي کولی یا ټولنې کې دوی خپل هغه نقش نشي پیدا کولی، نو دا غواز مو په نظر د ټولنې لپاره ګټور ثابت نشي. البته کچیر مونږ تاسو ګرو په افغانستان کې د مدرسې سیستم هغه سیستم ده چې یوازې دلته محصلین یا کوم کسان چې مدرسې کې درس وایي کله چې د مدرسې نه خارجېږي یوازې دوی دینی علوم زده کوي، یعنی نور علوم سره دوی لاسرسی نه لري. لیکن اوسني عصري علوم سره کچیر مونږ تاسو ګرو خصوصا د اداري یا بروکراتیک نظامونه دی اوس همیشه په اداراتو کې ضرورت ده چې باید یو مدیر یا هغه کس باید دغه مسایل ناګاهي ولري، یا په اوسني عصر کې بدون له اوسني ټکنالوژي څخه یا کمپیوټر څخه یا دغه پرمختللې نړۍ څخه چې دغه ابزار رامنځته کړي بدون له دوی نه متاسف نشي کولای چې خپل ژوند مخوي سو او خپل هیواد کې په خپل ټولنه کې دغه اداره مخوي سو. نو دا ضروري او مهم ده. زما نظر دا ده چې چیرې یو څوک د مدرسې نه هم فارغېږي باید د مدرسې په نظام په نصاب کې هم دغه اصلي علوم اضافه شي، تر څو که چیرې یو څوک په فارغېږي دغه مدرسې نه دوی وشي کولای د دیني علوم تر څنګ خپلې ټولنې ته هم خدمت وکړي. اوس دا په دې معنا نه ده که چیرې یو څوک مثلا په مدرسې کې تحصیل کوي هغه به ملا فارغېږي، هغه به قاري فارغېږي. زما نظر ده چې هر څوک کولای شي په مدرسو کې درس ووایي یا په مکتب کې درس ووایي. ولې دغه درس که چیرې فارغېږي دا فقط په دې معنا چې کله فارغ شوه دا بلا شي په مسجد کې امامت وکړي. زم په لښوم دي مسلمان په توګه د دیني علوم زده کړم، د دیني علوم زده کړه تر څنګ زه شوم کولای حداقل یو ښه انجینر اوسم او یو ښه ډاکټر اوسم، یو ښه ژورنالیست اوسم، کولای شم خپل ټولنې ته خدمت وکړم. په ټوله کې زما نظر دا دی
په بخښنه سره مخکې چې نیوارې سبا دونه وکړه چې په خونځي و کې په کافي اندازه باندې دوی هغه د نیو علوم ته وخت ورکړی و غوې د ساتونو هغه شمیره میات کړو چې مت دقیق اوس پیاد نه دی پاتې. فکر کوي بیا څوک چې په مدرسه کې درس وایي دغه تخصصي برخه ته کرا شو، فکر کوي څوک چې په مدرسه کې درس وایي دوی بیا وکولای شي په انجینری برخه کې کار وکړي، یو وکولای شي ژورنالیست شي، یو وکولای شي ډاکټر شي.
البته دا خو زموږ تاسو د ټولنې ستونزه ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې په مدرسو کې دغه موضوعات نشته. اما که چېرې راشو موږ تاسو نږدې خپل همسایه هیوادونه یا د اسلامي نړۍ نورو هیوادونو ته، هلته که چېرې یو محصل یا متعلم په مکتب کې درس وایي یا که په مدرسه کې درس وایي، دوی کولی شي وروسته د یو متخصص نیرو په توګه خپلې ټولنې ته وړاندې شي. مثلا رابه شم دا نږدې پاکستان ته، په پاکستان کې داسې مدرسې شته چې هغه مدرسې خپله دولت ایجاد کړي دي د پاکستان، او یو کس چې هلته دیني علوم زده کوي هغه اوس چې کله فارغېږي دوی یو مسلک هم د دیني علوم تر څنګ زده کوي. مثلا ډېری کسان دي چې په پاکستان کې دیني علوم زده کوي هغه وروسته دوی هغه مسلک مثلا د پاکستان بهر سره وصل ده. دوی مثلا د کشتیرانی افسران یا همچنان د دریایی افسران یا داسې نور کسان وړاندې کوي، دوی وروسته کولی شي چې لاش خپل پوځ سره خدمت وکړي. یا همداسې ځینې کسان چې هغوی مثلا د مدرسې نه فارغېږي دوی کولی شي په نورو فرهنګي مسایلو کې لکه مثلا ادبیات کې یا داسې نور موضوعات دوی لاش خپل هیواد سره خدمت وکړي. یا که چېرې مثلا موږ تاسو منځني ختیځ ته لاړ شو لکه مصر، لکه عراق، دا هیوادونه دي چې یو څوک دیني مراکز کې دوی زده کړي کوي. د دینی زده کړو تر څنګ دوی اصلي علوم مطالعه کوي. مثلا که چېرې یو څوک د الازهر پوهنتون څخه فارغېږي نه تنها دا چې یوازې دینی علوم زده کړي بلکې دوی کولی شي په کمپیوټر سره لاسرسی لري، داسې نور نوې ټکنالوژي مسایل سره، اداري مسایل سره لاسرسی لري. حتی دوی کولی شي چې مثلا هغه مهم موضوعات چې دا د ټولنې لپاره دغه کې هم دوی کار کوي. مثلا که چېرې موږ تاسو لاړ شو هند ته، په هند کې د دیوبند یو غټه مدرسه ده چې په هغه مدرسه کې د دینی علوم تر څنګ عصري علوم هم تدریس کیږي، او بالاخره هغه محصل چې فارغېږي هغه هغه محصل چې یوازې دینی علوم نه زده کړي بلکې د دینی علوم زده کړه تر څنګ د خپل ټولنې ته خدمت کولی شي. اما متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې په افغانستان کې د مدرسې سیستم داسې ده چې کله یو څوک دي لس کاله، دولس کاله، پنځلس کاله هلته درس وایي یوازې به دوی دینی علوم زده کړي. نو خو بدایي که چېرې موږ غواړو چې دوی ټولو ته د کاري زمینه برابر شي او دوی وکولی شي د هیواد په هر برخه کې، نه یوازې دینی برخه یا نه یوازې د دینی تعلیمات، په هر برخه کې خدمت وکړي د یو مسلمان په صفت، نو باید د حکومت چارواکي باید په دې برخه کې خصوصا د تحصیلات وزارت، د معرف وزارت باید په نصابونو کې که هغه مدرسې دي که هغه مکتبونه دي دوی باید داسې یو نصاب رامنځته کړي چې په هغه کې هم یو محصل یو متعلم وکولی شي خپل عینت او هم وکولی شي یو کوم کس چې د مدرسې نه فارغېږي دا هم وکولی شي په ټولنه کې مؤثره واقع شي. البته که چېرې موږ تاسو وګورو په افغانستان کې اوس د مدرسې او د مکتب ترمنځ ډېر واټن رامنځته شوی، در حالی که موږ اسلامي ټولنې سده سی او سیستم باید رامنځته شي چې نور نو د مدرسې مفهوم یا د مکتب مفهوم دا باید دسې جلا سره نه اوسي، بلکې دسې یو سیستم رامنځته شي چې یو څوک کله مکتب ته ځي یا کله مثلا پوهنتون ته ځي هم دیني علوم زده کړي، هم یو متخصص مسلکي نیرو ټولنې ته هم وړاندې شي. بلکې چیرې موږ تاسو دا مختص کوو چې یو برخه دیني برخه اصل شي، دغه دیني برخه د نورو زده کړي، نور د مکتب او پوهنتون او عصري علومو سره کار نه لري، دا هم یو اشتباه نظر ده. یا که چیرې مثلا یو څوک دی مکتب ته یا پوهنتون ته نور وزی باید دغه دینی علوم نه زده کوم، فقط یوازې دغه برخه کار کوم، دا هم ستونزه لري. یعنې په ټوله کې داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې هر څوک وکولی شي په دغه سیستم کې هم زده کړې وکړي، هم دینی زده کړې وکړي او هم مسلکي زده کړې وکړي، چې په راتلونکي کې د خپلې ټولنې او د هیواد لپاره د خدمت جوګه وګرځي.
کدام راته وایي عمر صاحب، اوس مهال چې د طالبانو کوم اعلان کړی دی او په کوم مدرسو کې، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړې، په افغانستان کې د مدرسو سیستم داسې ده چې یوازې پکې دینی علوم زده کیږي، که چیرې په دغه مدرسو کې زده کوونکي شاګردان فارغېږي او له دې وروسته د کار مارکیټ ته ځي او یوازې زده کړه په دینی برخه کې وي، فکر کوي دغه افغانستان چې کوم برخه کې متخصصین دي زیاتره دا اوس له افغانستانه وتل دي، څومره اړتیا به پیدا شي او د کوم کسان چې فارغېږي دوی ته به چیرته کار پیدا کیږي؟
البته دا خود دی دولتونو مکلفیت ده، ځکه اوس ګوري کچیر مثلا منتسو د اقدام چې طالبان کړی، ما ځینې گزارشات لوستل مطالعه کول، ما په فکر کوم په د افغانستان په مدرسو سیستم کې ډېر بینظمیان وي. یو لږ بینظمیان څه دغه و چې یو څوک به دوه کاله او درې کاله او پنځه کاله درس ویل هغوی به فارغ دل، یو چا چې لس کاله درس ویل هغوی به فارغ دل، بالاخره د سربندیان به کېدلې او دوی به د د مولوی امامانو په توګه ځینې مراکز ته ځینې مدرسو کې تدریس کوو. نو دا خپل یو ستونزه ده، کله چې دغه لپاره یو قانون مشخص شي، خاص قواعد خاص شرایط موجود دي چې کثیر د هر څوک دغه شرایط یا دغه قانون په اساس دغه لایحې په اساس دغه شرایط تکمیلي مکولي شوغو ته موږ دی او د نظم د مسکلو لپاره یو سند ورکو. زموږ نظر دا کوم مشکل نشته، دا کوم هغه ستونزه ده، ځکه په دې ممتاز کولای شو چې د خپل په مدرسو کې یو نظم رامنځته شي، هر هغه څوک نشي کولای چې تل مداخله او بل اخر راشي د مدرسو نه خارج شي او بل اخر ټولن ته وړاندې شي او هغه افکار خلکو ته وړاندې کی چې هغه مثلا د اسلام دین سره په تضاد کې وي. یعنی کچیر متصور ګورو کچیر په حکم علمیت کمی مخامخه به دا په ټولن کې سوز ديږي، ولی کچیر د دولت په خاډي ته خاص شرایط وضع شي چې کوم کسان په کوم شرایط او په کوم اصول برابر وسی دوی ته مسند ورکو، نو دا به ډیر خیر کم یو د مدرسو سیستم کې به هم نظم رامسته کی او داسې د کاري زمینه لپاره دا دی دولت
په بخنه سره فکر کوي دغه کوم نظم چې دوی بیا رامنځته کوي او شاګردان فارغي دا به بیا وکولای شي د افغانستان درد دوا کی.
البته د افغانستان درد خو داسې درد نه دی چې یوازې موږ تاسو بیا وقشر باندې دغه درد دوا کوي. افغانستان بالکل کثیر ممتاز هم دغه د زده کړې برخه وګورو، د افغانستان درد د څو درد چې موږ تاسو انجینر ته ضرورت لرو، موږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو، موږ تاسو خوردان ته ضرورت لرو، ژورنالیست ته ضرورت لرو، موږ تاسو په هر برخه کې مسلکي کسان ته ضرورت لرو. نو کثیر زما نظر داره چې په هر برخه کې باید نظم موجوده، لکه څنګه چې موږ تاسو په افغانستان تحصیلي سیستم کې نظم موجوده چې چا به دولس کاله مکتب ویلی بیا فارغ شو یا څلور کاله درس ویلی بیا لیسانس شو، دوه کاله درس ویلی بیا ماستر شو یا دکترا شو، که چیرې د مدرسې په سیستم کې همداسې یو نظم رامنځته شي، د دوی د کلونو مشخص شي، د دوی د نصاب باید مشخص شي او په مدرسې کې غیر معیاري مدرسې باید اصلاح شي، د دوی نصابونه باید اصلاح شي، په غیر هدف غیر معیاري مدرسو هغه مدرسې دي چې هغه مثلا په کامل شکل یا په اپډیټ شکل مواد مدرسو کې نه تدریس شي، دغه باید اصلاح شي ترڅو موږ وکولو شي یو خاص سیستم لرو او کچیر یو څوک نور د مدرسې څخه فارغېږي دا باید دیوات په درد وخوري. کچیر مثلا یو څوک د مدرسې څخه فارغېږي دا اوس نه شي کولای چې دیوات په نور مخه کار وکړي. زما په نظر دقیقا چې دا د خپل افارت لپاره او د ټولنې لپاره دقیقا چې ستونزه ده، د دې لپاره باید سخت تدابیر ونیول شي.
مننه کور ودان روسته برا ګرځم ستاسو لستې خبرې به وارم. شنواره سیب تاسو ته راځم، دغه اقدام چې اوس طالبانو کړی دی پرته له دینه چې دې ته یو ګورچ په مدرسو کې څه تدریسیږي، خو که یوازې دا موضوع په پام کې ونیسو چې د مدرسې فارغینو ته د ماسترۍ او لیسانس اسناد ورکول کی، په ټوله کې هغه ځوانانو چې په دغه برخه کې کلونه زده کړې کړي دي، ماسټریانې کړي دي، څون ور باندې غیس کولای شي او دوی څومره نه هلی کولای شي ځکه په ما استلا باندې کې موږ ګور افغانستان کې دا چې مدرسې کې خلګي و څلور پنځه کال درس وای فارغيږي خو کڅوک ماستری کوي نو هغه به تلس کال عمر ور باندې مصرفوي دغه ځوانانو ته پیغام درلودلی شي او ستاسي پیغام د طالبان حکومت ته او ځوانانو ته چې ماستریانه کړی لام افغانستان کې دي څه ده
خدا دو اړخدار یو خو نوم مسله ده کنه چې کټول خلک ته موږ وایو چې ماستر یا ډاکټر یا لیسانس دوی په حقیقت کې نه ماستر کې نه ډاکټر کې دوی امر ده ده چې کته د یو ماستر د ټپ یا د انجینری یا د حقوقو یا د زراعت پوزیشن اخلي یو داس چاته ورکه چې هغه یې په زراعت او په ټپ نه پويږي نو دا به د قران د سره حکم مخالفت کوي ځکه چې امانتونه اهل ته وسپاري نو نوم یې دونه مهم نه دی مهم دا ده چې په دغه ډیپلوم باندې به نه اهل خلکو ته یو اهلیت ورنکي یعنی زه هغه ناست ده په دې نه نه مو ممی ته یعنی په دغه مشخصه برخه کې نه کوي او هغه وظیفه ورکول کیږي دغه بیا جامع توان دی دا یو مسله دویم یو مسله بل زه غواړم چې تاسو له درجه ولر نه وایم چې اسلام خو ډیر جامع دین دی کې ډیر واضح ټول شیان معلوم دي یو علم په هغه سطح دی چې سړی خپل خالق وپیژني حلال او حرام وپیژني او خپل ژوند طرز وپیژني دا فرض عین دی په ټولو مسلمانانو باندې نور علوم د جامع د ضرورت په اندازه دي که په جامع کې دینی متخصص ته زر نفر ته ضرورت دی دا د جامع په ټولو خلکو فرض عین دی چې زر نفر دینی متخصصین باید ولري همدا ډول په جامع کې که 2000 یا 1000 یا 1500 د طب ډاکټرانو ته او په بیل بیل رشتو کې داخله جراحي بشوګلو مثلا جلدی متخصصین ته ضرورت دی او د جامع کې دغه ډاکټران نه او د ناروغي نه خلک مریضي سختي یا خپله نقص مرګ سره مخ کیږي بیا د ټوله جامع مسؤوله ده نو دا مکلفیت دی همدا ډول انجینران څومره انجینران جامع ته پکار دي که موجود نه دا ټوله جامع په دې باندې مکلفه ده یعنی په دې صورت کې د جامع د ضرورت مطابق د دیني علماء او شمیر او اندازه د طب د ډاکټرانو شمیر د انجینرانو د خوخدانانو د رهبرانو د معلمانو د کارکرانو د امر اندازې نه چې کمی د ټوله جامع کې مسول ده او په دا اندازه د دوی روزل فرض عین دي په ټوله جامع باندې نو اوس چې دوی حکومت لري او د حکومت مشري په لاس کې د زمارت پیشنه ده چې دوی ایواز شواري خبرې نه چې په ماستری چاته ورکو خوشاله شي یا دینی علما او ته چې شپه کال مدرسې ویلې د ماستری سند یا ډاکټرا ورکې فوق ډاکټرا ورکې فقط که اویت سګټ نن نرسې اویت د کیسه مهارت دکې چې وظیفه پیدا کی او چې وظیفه پیدا کی دوه فائدې به کوم بزن ته مش خو چې بل بجامې په پرمختګ کې برخه واخلي مون خو هیڅ کله نه ویل چې د نړۍ علما او د جماعتونو ملای امامان او متخصصین د نړۍ اته وی مګر په اندازه او کوم خبره چې کو د ټول ملت د رفاه لپاره کو که مونږ د 2 میلیونه متخصص د دین ولرو دا خو ډیره ښه خبره ده خو دا دوه میلیونه متخصصو کې کېدای شي ضرورت لس زره ته وي دا یو لکه نوي زره به وزګار او بېکاره ګرځي او یو قسم به ځان محکوم احساسوي دا د نظام سره بیا خو دا پیدا کېږي که نه پیدا کېږي په مقابل کې بیا شورش کوي په مقابل کې بیا حرکت کوي نو لکه کور کې چې خلک تدبیر لري چې څوک د قانې وکړي څوک د بازار سودا راوړي څوک د کور تنظیم وکړي دا ټولنه همداسې یو کور غوندې ده دا جامع هم یو قبیل دی یو لوی فامیل دی دا د مشرانو وظیفه ده چې د مارکیټ د سروې په اساس وسنجي چې موږ څومره متخصصین ته ضرورت لرو او هم خلک چې دي ټول خلک متخصص کېدو ته ضرورت لري او ماستر او انجینر او ډاکټر کېدو ته او دا باید به کیس وکماز کی کدي خاني باید مسلکي دي خاني کارګری مسلکي کارګری ډریوري مسلکي ډریوري هم د سکه موټر سازي یا کمبل تخنیکی مسلکي او کاور باولې یو شتم پیړی کې د ټول نو مهم وس ټکنالوژي او ساينس ده کته دیني علم کېږي او متخصص کېږي هم په ساينس او ټکنالوژي باندې کې مو چې خپل پیغام د ټکنالوژي په ذریعہ خلکو ته ورسېږي
مننه شینوار صاحب چې
نن دا خبره انده چې دوی د پلان مخې ورشي
مننه کور ودان شینوار صاحب لن تاسو تر ازما ایڅخ صاحب لن تاسو رستي خبرې اورم پلان لو کې راته وي چې وخت ډیر کم ده ایڅخ صاحب که ما غږیږی مې راوړم
مؤسسه او پیسې ځوان زه څو پیشنهادات لرم هله ده چې bale bale tasu ka
mera
vai ste masla o pais te zwan da afghan toli yo to pishnad alaram awal pishnad me da te gore zakh na tanha za aksariyat afghanan masilin afghanan zwanan di هغه توقع دا د چګورې موږ د مخالف د اصلاحات نه اصلاحات ډېر ښه کار د اصلاحات راوستل سي وزم په وخت یو شی چې قابل د اصلاح د هغه د بینوړل خې اشتباه کرده په دې خاطر په دې تیرو شروع کار کې د افغانستان د حداقل یو 50% شپېته فیصد یو نیمګړی ساختار چوکاټ د تعلیم تحصیل په خاطر جوړ شوی وو. مثلا ډېر خصوص نمونه دغه د ګوره مثلا یو څو یو ځوان به 12 کاله مکتب وای، بیا به 4 کاله پانتون وای، بیا به 2 کاله ماستری یا ډاکټرا ویل، بیا به هغه خپل درجه اخیستل او واقعا یو قدر به کېدی، یعنی جامع به نه فتر نه. نو هیله مدغه د دوی نم کوشش وکړي چې دغه سخته شل کال کې چې وو دا که اصلاحات پکې راوړي خدا ډول چې دوی رسم مطلق دا د بین ولسی دا اشتفا کار د زما په نظر مخالف بل دلیل خواهش او هیله مدغه هغه څوک بله بله بل بل د خواهش مدغه هغه څوک چې ګوري اهل د خبره کوشش دی وکړي دغه څخه د مشوره واخلي تخصصي بخشو کې نو زما هیله دغه ده. او ډېر ساده نمونه او مثال کولای سم مثلا د همسایه ممالک لکه ترکیه لکه ایران لکه پاکستان. نو هیله مې دغه ده چې ان شاء الله دوی ته وړي امارات
مننه اسحاق صاحب کور ودان چې دوی اوسي وخت ډېر کم ده چې نشي کولای هغه دوه نور مېلمنو ته مرشو. له تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او له تاسو قدرمنو مېلمنو چې ما سره په پروګرام کې ملتیا وکړه، د پانتون استاد او د پوهنې وزارت پوهنی مرستیال ابراهیم شینواری، د پانتون استاد بلارم عمر په روسیه کې د طب پوهنځي محصل حکمت اساقزی، او په هند کې د پانتون محصل هلال محبت نه نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې زما مېلمانه شوي. له تاسو لیدونکو اوریدونکو هم مننه، او له هغو دوه مېلمنو بخښنه غواړم چې نشي کولو د وخت د کمښت له امله دوی ته او د دوی رسته خبري واخلو تر بلې خبرونه خي چاري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالقدیر دلداریم لا پختیا ولې د چمکنی ولسوالۍ څخه. د طالبان کوم اقدام کړی دی کنه؟ د زخپل هم تایید کوم چې ډیر ښه اقدام یې کړی، ځکه زه هم د مدرسې ولایم، زه دا تایید کوم چې بس ښه کاری کړی دی.
سلامونه رفیع الله یم له پکتیکا ولایت نه. دا پیغام خو د لیسانس ځوانانو په فکرونو باندې منفي تاثیر کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کائنات عزیزی غواړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کړم. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ته ورکول کیږي، دا چې زیاتره عصري زده کړې ستا چې هغه په مدرسو کې نه تدریس کیږي، او نه هم موږ کولای چې هغه زده کړې په مدرسه کې ترلاسه کړو، ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي. هو په مدرسه کې دیني عالمان روزل کیږي، د دین لارې ته خدمت کیږي، خو له عصري زده کړې نه ترلاسه کیږي. نو موږ نشو کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه زده کوونکو سره سیال شو، یا هغه کار ومومو چې موږ یې په عصري زده کړو سره ترلاسه کولای شو. نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې ځینې زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړې ترلاسه کول مهمه ده، تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کیږي، دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده، او هیڅ د سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کیږي، نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول سي. باید د ماستري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس سي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو زده کړې کړي. دا خو هیڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغو کسانو حق ضایع کیږي چې په کلو کلو درس ویلي، په کلو کلو زحمت کښلی. دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. و په مدرسو کې دینی علم تدریسیږي، و علم و اسلام ته خدمت کیږي، و قران ته خدمت کیږي، خو دا معیاري او عصري زده کړې نه دي. و هغه ته د سند ورکول سي، هغه ته د ډیګري ورکول سي، خو د دینی زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
السلام علیکم ورحمت الله. نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه پریکړه چې ملایان ته لیسانس یا د ماسټری سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا ښه پریکړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف به سند ترلاسه کړی او تعلیم به غو نه وي، او نه تعلیم به نه کړی، دغه نه پوهه به نه، د ماسټری په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه، دا خلکو ته دغه شانتي سند ورکړل شي، او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وظیفه وګمارل شي. نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یو شان خدمت وکړی شي، یا نور چې څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه به سمه نه وي.
Yeah. دل دے